السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته نشه اوریدونکو د ماسیګر 15 بجې دي نن د چهار شنبه ورځ او د سپتمبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو یو شمیر راپورونه هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکې زموږ همکار اسرار عالم مومند
د مسجد قبایلی جرګې د پولیسو لخوا د جنوب وزیرستان د مزدورانو په احتجاجي کیمپ د مبینه تشدد غندنه کړې. د بلوچستان په شمالنګ سیمه کې د کویلی په یو کان کې څلور خان کیندل کې وژل شوي. په ننګرهار کې نن په یو هدفي برید کې د تنا وژل شوي دي. او د خبرونو تفصیل د مسجد قبایلی جرګې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان د مازورانو په احتجاجي کیمپ د مبینه تشدد غندنه کړې. پرون په ټانګ کې د مسجد قبایلی مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت ته غوښتي چې هغه پولیس چارواکي دې له دندې لرې کړي چې دوی په خبره په کوټکی مورغیبن سیمه کې یې په مزدورانو تشدد کړی. د پښتون اچون غورځنګ مشر رمشا مسجد نن له مشرو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو تشدد له وجې شاوخوا څلور کسان جوبل شوي دي. بلخ د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي نن له مشالو سره په خبرو کې په مزدورانو د پولیسو د تشدد تورونه رد کړل. ویل چې پولیس د رمشا مسجد د گرفتارۍ لپاره د مزدورانو درنه ته ورغلي وو او چې کله یې هغه گرفتارول نو درنوالو په دوی تشدد وکړ او نو موړه یې له دوی خلاص کړ. شوکت زیته وی چې رمشا مسجد یې د عامه نظم د ساتنې قانون لاندې ځکنی وو چې مزدورانو د هغه په مشرۍ اسلام آباد ته د درنه غزولو پلان درلود. په ماین چاودنو کې د مزدور شو کسانو دغه احتجاجي ناسته چې د سپتمبر لشپږم نیټې رهیسې دوام لري پر لتوال یې غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو پاکه کړل شي، مالي مرستې دې ورسره وشي، ملازمتونه دې ورکړل شي او په چاودنو کې وژل شو ته دې شهدا پیکیج ورکړل شي. د بلوچستان په شمالنګ سیمه کې د کویلی په یو کان کې څلور خان کیندونکي وژل شوي دي. د مشرکو خبرجال وايي پیښه پرون په کان کې د زهرجن ګیس له امله رامنځته شوې ده. د په خبره وژل شوي خان کیندونکي چې دوه پکې ورونه دي تعلق یې د بلوچستان له جوب سره دی. بلخوا په کوټه کې د بلوچستان مزدورانو مدنونو ادارې مشر عبدالغنی شابانی تیر ورځ مشاله ډوته ویل چې پیخه په یو بند کان کې رامسته شوی دوی یې پلټنې پیل کړې او ذمہوار کسانو ضد به قانوني کاروایی کوي.
په پیښ کې وژل شوي کان کیندونکي وایي وزاړه کان ته ورشوه شوي وو او هلته ګیس موجود وو او دوی لومړی بېوښه کړي وو ځکه چې ودې کان ته د شوه کېدو څخه له مخه هیچا هم په کان کې د ګیس کتنه نه وی کړی.
بلخوا د کویلی کارکوونکو د تحفظ لپاره جوړې ادارې پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشال ډوته ویل چې د حکومت او کویلی قانونو د مالکانو د بېغورۍ له امله هر کال په لسګونه کان کیندونکي خپل ژوند له لاسه ورکوي او مزدوران کیږي. په پاکستان کې له کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 30 کسان مړه شوي او څه باندې 2300 نور پرې اخته شوي دي. د کووډ 19 ناروغي په اړه د معلوماتو خبرونکي حکومتي ویبپاڼه د شمیرو تر مخه تر نن سهارا د سپتمبر 28 پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو کسانو ټول شمیر 213238 ته رسیدلی. ویبپاڼه دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 2340 کسان مړه شوي خو 1,940,918 سره بیرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا ضد واکسینو ورکولو بهیر هم روان دی. او په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې درې تنه وژل شوي. د پیښې یو عیني شاهد د نوم نه ښولو په شرط مشالې ډوته ویل چې نن سهار د جلال آباد ښار 15 ناحیې په مربوطاتو کې په رکشه کې سپرو نه څرګند وسله والو د تیلو پمپ کې په ولاړو طالب ساتونکو ډزې کړي چې له امله یې درې تنه وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې دوه تنه طالب ساتونکي او یو تن د تیلو د پمپ کارکونکي دي. د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل قاري عرفات مهاجر د خبریالانو په واتس اپ ګروپ کې پیښه تاییدوي خو له نورو جزئیات ورکولو ډډه کوي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو د تېرې شنبه او یک شنبه په ورځو کې په جلال آباد کې چاودنو چې د دوه تنو طالب ساتونکو په ګډون پکې و تنه وژل شوي وو او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو. ذمواري یې د داعش ډلې خراسان څنګې منلې وه. تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې باورې د جنوبي وزیرستان د مسجد کام مشران وایي په کوټکی کې د ماین چاودنو نه مزرو شو کسانو پر احتجاجي پر لټ پولیسو د تشدد پلټنې دي شي. د خیبر ضلع مزدوران شکایت کوي چې له تیرې اوږدې مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار په ټپه ولاړ دی.
دوه ټیمه د خوراک لیا دوه ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی.
او دا به هم واورئ په خیبر پختونخوا کې د ججانو د کموالي له وجې په زرګونو مقدمې په عدالتونو کې د فیصلو په انتظار دي. تاسو مشال رادیو ته غږ اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د مسجد کا مشرانو تیر ورځ په یوه جرګه کې پر مظاهره کوونکو د تشدد غندنه کړې ده او له حکومت یې غوښتنه دي چې پر احتجاج کوونکو د تشدد کوونکي اس ایچ او دی له دندې لرې کړل شي. دا له هغې وروسته ده چې پر 28 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه کړې وه چې په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د معذور شوو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی دی. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي دوی د دغه پیښې لټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان مسجد قوم مشرانو تیر ورځ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په کوټکی مرغی بند سیمه کې د مزدورانو احتجاجي درناک شي. نوست کسانو باندې تشدد کوین کوي اس ایچ او د خپل نوکرۍ نه معطل کړای شي. تیر ورځ په کوټکی مرغی بند سیمه کې د مزدورانو احتجاجي درنې باندې د پولیس تشدد د سترګې لیدلای حال د سویلی وزیرستان نه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسجد مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
دا چی کیما درنا نوسا وا دیس پورا سے ریزنا بیا پیدل مارج بیا مرغی بند تا رورا سے دا بیا دا تا سے دغ دے دویس بے وکڑے و ایگی سریک دے دے میٹنگ وا پر نبا جی میٹنگ وا و پدغ باق سے دائید ساڑے چی باجے بندے ایسی چو روغا ایت فورنی بریز وکا خوپا موقع یو دوا ما زرون وی چا آو دوی وڑا وڑکی وی آغا شہاں و خاتل و یو دوا بڑاگون وی آئی ووال پا موی بریز وکا خوبا هرال کم کلائی رو تا دغ دے وشالل پدا بندے کم غوصا وکڑا روڑی باندھ دل معصوم پر بیا د کلی مشرون د کچاره ملکون روغل مذاکراتی شریک رل چې بای تو سرود خلوص کې خالد تکلیف تای او میزو دا شرزاده چې کی نه ولای دی دو دیر کی ویز دیر غلی دی مذاکرات شي چې کی خبره میز ور دا وکړلې یمی سیمپل خبره دی چې مازور ته د موضع ملاو شي مازور ته د نکاری ملاو شي او لن من صفوی دا وکړو خدا سه صفوی نه چې دا یی چې کی نه شریک کړای دی 2010 نه شریک کړای دی خدای و پی زی زی صفا کړای نه بای په دې باندې ویس مذاکرات راوند دی.
دنه مازورانو احتجاجي درناک شي نوش دیو مازور خبره هم وار وای
مونږ کبیر لا دای پرین میزو د گای دا جنه ورکی وو دوی او جنه رچګي سکوري سي شروع غای تاري کې په میز باندې بریدي نا او جنه ورکی وو والل جنه پر سوال کاپري شي جنه په ور دای شي.
مشال ریډیو چې د ماین 14 مازورانو احتجاجي درنیک شي نوست کسانو باندې د پولیس تشدد په باراک شي د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونی ولی د اغوي زو
اسلام آباد پروگرام رحمت شاہ نور مزاحمت کرے دے آئے اخلاص کرے دے پترا مترا کرے دے پولیس راغل بل ایف آئی آر اور کرے یو کس ادائی کی نیول دے بیا رسو اے سی سے واپس رکھا زمان خبر ہو شو پدی کس خلاصولو باندې فلال و د ضمانت بریدو پدی باندې ودی دا مسله ختم کی نو هغه به انکوایری وکړي چې فرض کاغه اختیارات هم تجاوز کړی بالکل به قانوني کاروي کو بیا خو سر دس دا خبر نشته هغه بس صرف دیر انی ول د تشدد دی کړی دی
13 ورځ مخسیتان مال پټانګ شه د ماسید قوم مشرانو پیوا جرګاک شه د ماین 14 مزورانو احتجاجی درنه باندې د پولیس تشدد غندنا کړی دی د شپې جم ستمبر نه د سویلی وزیرستان کوټکۍ سیمک شه په احتجاجی درنه کې نو د ماین 14 مزورانو مشال ریډیو تاویلی دی چې د دوی احتجاج وو تر هغه وخت پورا راون وی چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي خو د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو تاویلی دی چې په ماین 14 کې مزور شوي کسانو احتجاجی درنه مشرانو غوښتنې منلې دي
ٹرانسپورٹ ارینج کی چې مشر عدالت ہاں نستائی ہو کی اور چکیم دا کی سینائی دیا وہ دستائی دا مخت پروسیس کی اور چکم پشاور لیول غدی آب عدالت نمیش پروسیس کی وہ چوی
اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا پان شمبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونا
سندرے جادوگرے
پا لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمه بجو
د مشال پنوم
په درینیمه بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د بلوچستان په چمالنګ سیمه کې د کوئلی په یو کان کې سلور کان کیندون کې وجل شوې دي په خطر مازیګر په کان کې د زهرجن ګیس له عمل رامنځته شوې ده په دغه پیښه کې د وجل شو کان کیندون کو تعلق د بلوچستان د ژوب سیمه سره دی په دې اړه نور تفصیل له ایوب ترین ناو
د کوټ څخه 350 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان و دوکې ضلع ته څیرمه د چمالنګ په سیمه کې تیر مازګر د یو کان څخه د څلور کان کیندونکو مړی راستل شوی دی په هغه کې دوه سکنی ورونه اسمت الله او نعمت الله هم شامل دي د ځایلې بيزو په وینا چې پیښه په کان کې د میتین ګیس له امله رامسته شوی ده او د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې مرسته کوونکي د پیښې ځای ته رسیدلي او د څلور واړو کان کیندونکو مړی د څو ساعتو د الوزلو وروسته د کان څخه راستلې دي وروسته دغه مړی و ځای روغتون ته رسولي چیرچی ډاکټرانو د ضروري پلټونو وروسته د یاسو کان کیندونکو مړی و خپلې اباګنۍ سیمې ته لېږدولې دي د چارواکو په وینا چې په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو تړاو د بلوچستان د ژوب د کمردین کارې سره دی په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د معدن د ادارې د مشر عبدالغني شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې پیښه په یو کان کې د ګیس مل رامسته شوی ده او د پیښو وروسته د ذمہدارو کسانو په ځای د پلټنې کار پیل کړی دی
په
پیښ کې وزل سوي کان کیندونکي وای وزاړه کان ته ورشو سوي وو او هلته ګیس موجود وو او دوی لومړی بهوش کړی وو ځکه چې و دې کان ته د شوکېدو څخه له مخه هیڅ چا هم په کان کې د ګیس کتنه نه وې کړې او یاد سوي کان د کولې د ختمېدو وروسته یو نیم کال له مخه بند شوی وو دې پوښتنې په جواب کې ښاغلی سیوانی زیاته کړه چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی او د پلټنې وروسته به په دې پیښ کې د تورونو او ذمېدارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل شي خو پر پیښه باندې کولې د کارکونکو د حفاظت لپاره کارکونکو ادارې پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن مرکزي سرمنشي سلطان لالا د ستمبر په 22 نیټه او مشالېډو ته وویل چې د حکومت او کولې د کانو د خاوندانو د بېغورۍ له امله هر کال د بلوچستان د کوئلې په کانو کې په سلګونو کان کیندونکو خپل ژوند د لاسه ورکوي یا هم د همیش لپاره د مزدوري سره مخ سي
دا د ماین سرلاس ډیوټي ده چې هغه به ورکر دننه استي نو د هغه د مخه به ګیس کوي کنه ګوري به په پراپر طریقه چې کوم عالی دي هغه په ذریعه به ګوري چې ګیس خونه ست دنه په دې کې عام ورکر غریب شي دی هغه ته خو حکم ورکول کیږي چې بلاسته دننه هغه د روان د ګیس معلومات چې دی دا د ماین سرلاس ډیوټي ده آیا دا محکمہ دا کمپنی میں سردار گر سر لری چینل دا لاگ سن حضور دو کمپنیانو کی فصل کی تر اتیا بالا کمپنیانی میں سردار گر سیشی نل اکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ داخل قانون دی و میں بدا سی جوڑی دی ہوائی بازارنگ ور کول کی دی الٹرنیٹ لار چورت ویل کی پر آگا بانی بدا گی سی خراج کی نو پدا کی الٹرنیٹ لار نس
سلطان علیہ زیاد اکڑا چو دو سپریم کورد پیسے لے لمخی پدا گا ڈول پیش کی دو وجل سو مزدوران و کورنی تا به یولس لکه روپۍ معاوضه ورکول کیږي. د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د شمیرې له مخې تیر کال د بلوچستان د کوئلې په کانونو کې د بېلابېلو پیښو په نتیجه کې 208 کسان وژل شوي او په روان کال کې دغه شمیره و یو سل یو کم 50 ته رسېدلې ده. خو د فیډریشن په وینا چې ډېرې پیښې داسې هم سوي دي چې هغه رپورټ سوي نه دي او ځینې پیښې شپږ میاشتو وروسته ښکاره سوي دي. بلوچستان د کوئلې او نور معدن څخه ډکه صوبه ده او د سکرو تر څنګ نور معدن په رایستلو کې شاوخوا یو نیم لک کسان کار کوي، خو د دوکوی او چمالن په ګډون د صوبې په نورو برخو کې زیاتره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. بل پلو ته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن له لورې په روان کال کې په خپور شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په بلوچستان ایالت کې د کوئلې کان کیندونکي په ډېر خطرناک حالت کې کار کوي، ځکه چې د دوی د حفاظت لپاره د ILO پر نړیوال قانون باندې په سمه توګه عمل نه کیږي. په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ په وینا که پر دغه قانون عمل وشي نو په صوبه کې به و کان کیندونکو ته د زیان رسېدو ډېره
د مشال رادیو خپرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یوې نوې فصل خبر ورکړه. بایدن چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې کرنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دې له کار او زده کړو نه بې برخې نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور ترمی.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامداره جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځیان له افغانستان ایستل. خو ده د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کرونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالتونو ولسمشر همداراز په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویې ویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تګ هم ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کار یې نه وکړ.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو زو خیبر ضلع ته چرته چې مزدوران شکایت کوي چې د تیر اوږدې مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار روزګار په ټپه ولاړ دی او له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په کار ده د تورخم دروازه نور خلاص کړل شي. د مزدورانو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د روان کال د مې له 15 نیټې په تورخم کې سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړو ته اجازه نه ورکړي چې پاکستان ته داخل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینوار راک.
په تورخم کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه سفري محدودیتونه لګیدلي او افغان وګړي پرې پاکستان ته نشي را داخلېدای، خو یوازې خپل هیواد ته پرې ستنېدای شي. د تورخم د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
تیر شوی 15 میاشتو نه تورخم پوله بند شوی دا چې دینه زخ ډیر تاوانونه مزدورانو ته، ډرایورانو ته، دکاندارانو ته، وړو تجارانو ته اوختی دي او بالکل زمونږه په کورو کې ډیر مشکلاتونه راغلي دي. مونږه چې کوم خپل بچیان دي په دغه باندې سبق ویل، دیا خوراکي توکي راوړل، دا مو ته ډیر مشکلات جوړ شوی دي. مو سره کورو مصرفونه ختم شوی دي، بوکړتال اعلان وکړو چې په دې کې به مو سره خپل بچیان هم ناستی او مونږ خپل هم پکې ناست یو.
په تورخم کې یو بل مزدور عبدالله هم را سره خپل احساسات صدا شریک کړل.
تقریبا تورخم په پوله باندې درې نیم څلور زره مزدوران دا خپل مزدوري کا، خو کله نم چې دا پوله بنده شوی ده مزدور ډیر زیات په مشکلاتو کې دی. حکومتونه دواړو طرف حکومتونه الا چارواکونه چې دا پوله دې زمونږ ته زر تر زره خلاص شي، دوه ټیمه د خوراک لیا دوه ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی او دا غوی د بچو د تعلیم د صحت او د خوراک د نشوالي په وجه باندې یو ډیر غټ مشکل سره مخ شوی دی.
د کورونا د کنټرول او سار ادارې د تورخم مرکز یو مشر ډاکټر احسان الله وایي چې د دغې ادارې لخوا سفري محدودیتونه لا هم دوام لري او هلته د مسافرو د ټیسټونو لړۍ هم روانه ده.
دغه د NCOC ګایډلاینز دی طریقه کار خو بالکل ماغه دی چې تورخم باندې کوغه مخه څوکم راوړي نو هغه لټس کوي، هغه RAT ټیسټ ورته یې ریټ ریپیډ انټیجن ټیسټ، نو هغه چې چا ولا پازیټیو راځي هغه بیا دلته را شفټ کوي لنډي ګوتل هسپتال ته، او چې چا ولا نیگیټیو راځي نو هغه کې بیا دوه قسمه یې که فولي ویکسینیټیډ چا ویکسینیشن کړی هغه کور ته پرېږدي، او که چا ویکسینیشن نه وي کړی او نیگیټیو هم راشي نو هغه بیا بره تحصیل کې په اته ورځې هلته تېروي، هغه نه پس ولا بیا PCR ټیسټ کوي او بیا بیا پرېږدي.
د لنډي ګوتل مرستیال کمشنر اکبر افتخار د خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا د کنټرول او سار ادارې د هدایاتو مطابق په تورخم یوازې هغه افغان زده کوونکي چې پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي او ایمرجنسی ناروغانو ته د یوې مخصوصې اجازتنامې لاندې پاکستان ته د راداخلېدو اجازه ورکوي او تر نامعلومې نیټې پورې پرې عام مسافر نشي راتلی، او د دغې محدودیتونو مقصد د کورونا د خپرېدو مخه نیول دي. وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې خواوشه لس زره کسانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کاوه، خو اوس پرې دغه شمېره ډېره راکمه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا کې وکیلانو اتحادی مشران وای چې د صوبې په عدالتونو کې دا وخت په لکونو قضیې یا مقدمه د التواء ښکار دی وجه دوی د ججانو کمی او ډیر پخوانی قوانین او عدالتي نظام ښایي د کم لکبل چې د دوی په وینا د سو میاشتو او د وخت وروستو زیاتره مقدمه فیصله کیږي. دوی د عدالتي نظام نه اعتبار هم پورته کېدو غټه وجه ښایي. بل خوا ته د پېښور های کورټ شمیرې ښایي چې دا وخت په صوبه کې د 200,000 نه سیوا قضیې لا نه دي فیصله شوي او د 60,000 نه سیوا د ججانو څوکۍ هم لا خالي پرتې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان نور.
د پېښور های کورټ د مطبوعاتو څانګې ذمہوار محمد زبیر چې کومې شمېرې مشال لیډو سره شریکې کړې تر مخه یې ټول صبح کې دا وخت 126 ججانو کمی دی چې پکې 400 کې لا د پېښور های کورټ هم خالی پرتې دي. دغه شان د ټول صبح عدالتونو کې دا وخت د 200,000 نه سیوا قضیې د التواء ښکار دي. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د اتحادیې مشر بالول خټک مشال لیډو ته هغه وجه یا اسباب وویل د کوم له وجې چې کیسونه عدالتونو کې ډب کیږي یا جمع کیږي.
ٹینڈنسی ہو جائے کم دی نیولی مرج ڈسٹرکٹ مقدمہ بازی کے بغیر عدالت دام یو کیسز جاتے کہ دام یو وجہ تھا ابل خبر کی سیٹلمنٹ کی بتائی کہ پیمائش 1929 کی شیو پکار ادار ہر لکھ کا لپس کی گیا دا سے
حمد پیخور ہائی کورٹ کے بل وکیل محمد عارف خان وائی چکل دغرنگ قضیے عدالتوں کے زرنا فیصلے کی گی نو پسائلینو یا مقدمے کون کو ڈیر بد اغیز غرضے گی اور دہاغوی عدالتوں باندھے دا زر انصاف نہ ملاوے دو لوجے اعتبار اچت شي. د نور اثراتو پړه دوی زیاتوي
چې کوم دا پندنسي زیاتیږي اثرات دا وی چې انسان قانون په خپل لاس کې بیا والی د قانون انصاف ملونه شي په دې وجه بیا هغه چې کوم دی هغه د قانون نه مطمئن نه وي نو هغه اتوماتیکلی خپل لاس کې قانون اخلي او ډیر لیټیګنس ډیر سایلان داسي وي چې ډیر وخت په دې عدالتونو کې تیر کی او پتلو راتلو نو هغه بس خپل زړه بیلی چې یاره بس سدي بس دی بس پرې بهدما بیا پکې د فیس معاملات می انسان کمزوري وي فیس
پیخور ہائی کورٹ رجسٹر دفتر لخوا سو مدوڑان نے جاری شوی بیان کی ویلی شیو چی دوی دغه زیر التوا کی سنو راکمول لپارا 15 کلن پالیسی پیل کڑی دا چپک آن لائن یا د انٹرنیٹ دلارے قضی اور عدل هم پیل شوی دی او پہارا ضلع کی دزنی قضیو لپارا ماڈل کورٹ هم جوړ کړی دی او د ججانو د سوکے پور رکول لپارے حکومت تا خواست لے گلے دی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواري شي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواري ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. لن خبرونه ل اسرار عالم مومن ناو.
د مسجد قبایلی جرګې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان د مزدورانو په احتجاجي کیمپ د مبینه تشدد بندنه کړې. پرون پټان کې د مسجد قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه پولیس چارواکي دې له دندې لرې کړي چې د دوی په خبره په کوکۍ مقیمت سیمه کې یې په مزدورانو تشدد کړی. خلخو د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي نن له مشاورینو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا په مزدورانو د تشدد تورونه رد کړل. مان چاودنه کې د مزدورانو شو کسانو ته احتجاجي ناسته چې د سپتمبر له شپږمې نېټې راهیسې دوام لري په لتوال یو غوښتنه کوي چې سیمه د لمنینو پاکه کړل شي، مالي مرستې دې ورسره وشي او ملازمتونه دې ورکړل شي. د بلوچستان په چمبالنګ سیمه کې د کویلي په یو خان کې څلور خان کیندونکي وژل شوي. د مشرد خبرچال وایي پیښه پرون په خان کې د زهرجن ګیس له امله رامنځته شوې. د خبره وژل شوي خان کیندونکي چې دوه پکې ورونه دي تعلق یې د بلوچستان له ژوب سره دی. په پاکستان کې له کرونا وایرس څخه په تیرو 40 ساعتونو کې 5 کسان مړ شوي او 2309 پښته شوي دي. د کووډ-19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې شمېره تر مخه تر سهاره پورې په پاکستان کې د کرونا وهلو کسانو ټول شمېر 2,23,238 ته رسېدلې. ویبپاڼه لیکي چې تر اوسه له دې وبا 3,34 کسان مړ شوي خو 1,24,912 ترې بېرته رغېدلې هم دي. او په ننګرهار کې په یو هدف کې د تشخیص لري تنه وژل شوې ده. یو ان شاید د نقد له فشار څخه مشال د دوی چې صاحب جلال آباد ښار په زمينه کې په مرکزاتو کې نشته په وسلوالو د تیل په پمپ کې په ولاړو طالب راتون په تدې کې چې عملي یې درې تنه وژل شوې دي.
مشال رادیو ته غوښتونکو راځو یو بل موضوع ته. د قطر امیر د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په کلنۍ غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د مرستې وکړي او له طالبانو سره د خبرې وکړي چې د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لار هواره شي. نوموړي دا غوښتنه پرون په داسې حال کې کړې چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او بلخوا د مالي مرستو د نشتوالي له کبله ولس له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې.
قطر پر نړیوال ټولنې شاخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره دی نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم داراس له طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو ځکه چې دوی ته شا اړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي. بل لور ته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅ باندې ویل سي چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا 11 کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک او شمیر مشان د هیواد ته ورغلل او 3 کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 19 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوځان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان بل طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته ورسي شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دی ثبات ته لاره هوار کړي.
طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت ته رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره سم په افغانستان کې دولتي او خصوصي بانکونه وتړل شول چې ورسره د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. اوس چې یو شمیر خصوصي بانکونه خپل محدود فعالیت پیل کړی دی د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې د دوی سوداګریزې چارې لا هم ټکنې کړي چې ورسره په بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي ضروري شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په دې نږدې راتلونکي کې به ټول دولتي او شخصي کونه عادی حالت ته راوګرځوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ټول دولتي او خصوصي بانکونه وتړل شول چې ورسره سم خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. خو کابو دوه اونۍ وړاندې چې یو شمیر خصوصي بانکونو ته د محدود فعالیت اجازت ورکړل شوې، لا هم هغه کسان چې بانکونو کې پیسې ساتلي او یا یې تنخواګانې په بانکي حساب کې جمع کېدلې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د خصوصي بانکونو دې محدود فعالیت د ننګرهار سوداګر هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال زلمی عظیمی وایي د سوداګرو پانګې په بانکونو کې بندې پاتې دي چې له امله یې دوی ورځ تر بلې زیانمنېږي. نوموړی په دې وروستیو کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل هم د بانکونو تړل کېدل یادوي.
ټول د افغانستان تجارانو سرمایه په د افغانستان بانک کې ده. متاسفانه چې اوس افغانستان بانک سکتور خصوصي بانکونو ته پیسې نه ورکوي او د تجارانو پیسې ټول د افغانستان بانک کې سار ده. د دغې وجه نه تجاران نشي کولی چې د بانکونو د لارې خپلې پیسې نورو مملکتونو ته واستوي او د هغه طرف نه خپل افغانستان ته واردات او خپل مواد ارتزاقي وارد کړي. نو د دغې وجه نه په افغانستان کې د مواد ارتزاقي نرخونه یا قلت یا قاطی چې مخامخ شوی د ټول اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان بانک یا د افغانستان د بانکونو زموږ پیسې بهر ملکونو ته نه استول کیږي.
زلمی عظیمی وړاندې وایي که په نږدې راتلونکي کې خصوصي او دولتي بانکونه خپل فعالیت عادي حالت ته راونه ګرځوي، د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به نور هم لوړ شي.
همدغه تجاران دی چې د خلکو ضرورت د افغانستان د 15 میلیون خلکو ضرورت به رفع کول. متاسفانه که چېرته دغه حالات بانکونه کې د تجارانو پیسې ایسار وي او د تجارانو ستونزې حل نشي، نو واقعیت خبره چې یو لوی ناورین به افغانستان ته منځته راشي.
په عین حال کې عام ولس هم د بانکونو محدود فعالیت او ورسره د خوراکي توکو د نرخونو لوړېدو اندېښمن کړي دي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي.
کله چې دکان ته ورشي دکاندار همدا و چې زموږ پیسې په بانکونو کې ایسارې دي او موږ نشو کولی چې مثال ډېر مال راوړو د پارزانه پیګه باندې په مشتریانو باندې
وکړو. بانکونه بند دي، هغه ادارېږي او نور کارتونه چې کوم دي مخ په 500 افغانۍ اوسې خلک په 60 افغانۍ ورکوي.
د بانکونو له تړل کېدو سره په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي توکو ترڅنګ د ګازو، ډیزلو او پټرولو نرخونه هم لوړ شوي چې خلک له طالب چارواکو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولا مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د ټولو دولتي او خصوصي بانکونو کار عادي حالت ته راوګرځي او د خلکو ستونزې به هواري شي.
اوریدونکو راځو د کرکټ په اړه یو رپورت ته. په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې د دې هیواد خپلې پالیسۍ نه وي بدلې کړي نو تر هغو ورته د نړیوال کرکټ بیرته ستنېدل ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې لومړی د سپتمبر پر 18 نیوزیلند د امنیتي ګواښ له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو پر شا شو. بیا د سپتمبر په 6 د انګلستان نارینه او ښځینه کرکټ لوبډلو اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو له کبله پاکستان ته د لپاره کیدونکې سفر زندوي. د پاکستان حکومت دغه اقدامات د هیواد خلاف سازش بللی خو هلته د برطانی های کمشنر د سازش تورونه رد کړي دي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې د ډاډ وړ امنیت نشته چې بهرنۍ لوبډلې ورشي او که څنګه؟ تفصیل اسرار عالم مومن.
د پېښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي که څه هم په 15 اگست په کابل کې د افغان طالبانو په واکمنېدو د پاکستاني چارواکو خوشحالي کول او د تحریک طالبان پاکستان لخوا نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته د ډکې ورکول په پاکستان کې خلکو ته عادي خبره ښکاري، خو په غرب کې له دا قسمه کارونو خلک ویریږي. عرفان په 27 سپتمبر مشاله ډوته وویل په نړۍ کې د پاکستان شهرت چې له وړاندې ښه نه و، په کابل کې د اسلام آباد د وروستي رول سره نور هم خراب شوی دی. دا وایي که پاکستان له وسلوالو سره د ملاتړ پالیسۍ بدلې نه کړي، نو اوس خو یوازې سپورټس دی، بیا به ورسره کېدی شي هیوادونه کاروباري او سفارتي اړیکې هم ختمې کړي. نوموړی وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې یې ځواکونه د طالبانو خلاف جنګېدل، پاکستان ته د شک په سترګه ګوري.
کم د امریکای د اثر د لاندې دي، کم د یورپ یورپین یونین د اثر د لاندې دي، هغه افغانستان کې د امریکای هم ځواکونو په کوم طریقې باندې هغه د پاکستان رول ته افغانستان کې ګوري. زما په خپل خیال کې پاکستانیانو ته او د نورو چارواکو ته د دې په کار لسی ادراک وي چې مخکې ورځې پاکستان ته ټیک نه دي، او دا به صرف سپورټس پورې خبر نه وي. لکه څنګه ما وویل، دا به په مختلف صورتونو کې موږ ته دا زور پته لګي، نو اوس نه دی تیاری په کار.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل تلت مسعود وایي که څه هم پاکستان د څه قسمه وسلوالو ډلو او طالبانو ملاتړ نه کولو پالیسي خپله کړي، خو دې ته په بشپړه توګه عملي شکل ورکولو کې به وخت لګي. د په خبره ځکه چې د پاکستان له طالبانو سره ډېر اوږدې اړیکې پاتې شوي او دا دومره په اسانه په مکمله توګه نشي ختمېدی. البته تلت مسعود په 27 سپتمبر مشالې ډوته وویل که پاکستان غواړي چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان ته ستون شي، نو دې هیواد ته به ډېر څه کول وي.
جو حالات ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بہت بہتر ہوئے.
چې کوم حالات دي، نو بشکه هغه ډېر ښه شوي، خو اندېښنې بیا هم شته. او د دې غټه وجه دا ده چې تر څو د افغانستان حالات ښه شوي نه وي، نو تر هغه په پاکستان کې هم مکمل امن نشي راتلی. په افغانستان کې پاکستان مخالفه ډلې زموږ د امنیت لپاره غټ خطر دی، نو پاکستان ته په دې هر څه نظر ساتل پکار دي. ځکه چې اوس په نه یوازې کرکټ لوبډلې، بلکې سرمایه کاران هم پاکستان ته نه راځي. د دې کرکټ ټیمونو په پاکستان کې د لوبو د انکار کافي خطرناک اثرات کېدای شي.
په تیر یو اونۍ کې دننه د نیوزیلند او انګلینډ کرکټ ټیمونو لخوا د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د پاکستان پر ځمکه له لوبو څخه تر انکار وروسته د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پوهاوی چودري په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا د پاکستان خلاف د نړیوال لوبي کار دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید اهم دا یو نړیوال سازش بللې، ویلي دي چې د لوبغاړو امنیت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د ویل چې د نیوزیلند وزیر اعظم ورته ویلي چې هغه ته خبر ورکړل شوی چې په کرکټ لوبډله به یې له هوټله بهر برید کیږي. البته چودري او شیخ رشید دا وضاحت ورنکړ چې دا ممکنه لابي یا سازش څوک کوي. یادې وي چې په 2009 کال کې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې تر وسلوال برید وروسته تر ډیرو کلونو پورې په پاکستان کې نړیوال کرکټ نه و شوی، خو په تیرو 4 کلونو کې بیا شروع شوی.
اوریدونکو، فریډم هاوس ادارې د سپتمبر په 20مه د 2020 کال د انټرنیټ خپلواکۍ په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی دی چې پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چې ولس یې د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي نه لري. د دغه راپور له مخې د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي په آیسلند، کاناډا او امریکا کې تر ټولو زیات ده، او دغلته خلک د انټرنیټ پوره خپلواکي لري. په پاکستان کې څېړونکو وایي چې د دې هیواد حکومت او ریاست د خپلو ناکامیو پټولو لپاره ولس ته د انټرنیټ په لړ کې پوره خپلواکي نه ورکوي، خو حکومت بیا داسې راپورونه رتوي.
فریډم هاوس ادارې ویلي پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چې پکې ولس د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي نه لري. د ادارې د سپتمبر په 20مه د روان کال په خپور کړي ریپورت کې د انټرنیټ خپلواکۍ په لړ کې نړۍ په دریو برخو کې د نمبرو په حساب سره تقسیم کړي چې پکې یو برخه خپلواکه یا فری، بل جزوی خپلواکه یا پارشلی فری، او دریمه برخه خپلواکي نه لرونکي یا ناټ فری ده. دا رپورٹ فریڈم آن دا نیٹ 2021 نومی گی دا فریڈم ہاؤس ادارے پر فہرست کے دا انٹرنیٹ پر حوالے سرا ترٹولو زیاد خپلواکی لرون کو حوادون کے آئس لینڈ ترٹولو مخکے دے چپشپگ نویم نمبر راغلے اور پسی استونیا پر سلور نویم او کینیڈا او کوسٹاریکا پوات یایم نمبر راغلی دی خود انٹرنیٹ پر برخہ کے دا خپلواکی نہ لرون کو حوادون پر فہرست کے پاکستان پر 15 نمبر راغلے پر خیبر پختونخوا کے دا ان لائٹ لیب ادارے مشرے اور مدنی فعال طائرہ کلیم دا سپٹمبر پر یہ وشتما مشال ریڈیو تو ویل چھ دا پاکستان حکومت اور ریاست دخپل ناکامیو دا پٹول لپارا اکثر دا آغو کسان خلاف اقدامات کری چھ اولس پٹولنیز شبکو لحقائقو خبروی
چکم الیکٹرانک کرائم ریگولیشن ایکٹ دے پی کا دا قانون چھ دے دخپل ڈیر ڈریکونین قانون دے چھ پدی کے دا سٹاکنگ سزا دا دا ہیٹ سپیچ سزا دا ہیٹ سپیچ ڈیفائن کری نہ دے چھ دا چا پا حقی یا دا چا اگینسٹ بہاغ علاقوں کی چھ پکم کی مخ کی انٹرنیٹ نو دا وار اور دا سٹیٹ دا ڈپلومیسی زونز نو آغا ہم ایکسپوز شو گت نو آغی وجہ نا پابندیاں نیچے شوئے دا زیاد شوئے زکا چھ زیاد خلقو چھ دے دا سٹیٹ اداروں خلاف خبر شروع کرے دا پاکستان چھ دے پدی لسٹ کے کشتن و دا خبر دروغ نا دا رشتہ دا چھ پاکستان کی دا سٹیٹ ادارو پسی خبر کول یا دا یو مخصوص نریٹیو نا پا اخوا باندی خبر کول چھ دے آغا ڈیر غٹ رسک دے
پو پاکستان کے سیڈنی سا ادارہ انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ وائی چھپ دے حواد کے پدوس راش پارسم کال کے دا جوڑشوی انٹرنیٹی جرمن و مخنیوی قانون پی کا لمخے تردے دما گڑش میر خبریالان مدنی فعالان او عام بگڑی پٹولنیز رسنیو او انٹرنیٹ دخپل و پوسٹنو او نور فعالیتن لقبلا ل تحقیقات و تختبن او گرفتاری و سرا مخشوی دی اسلام آباد ہائی کورٹ دروان کال دا جولائی پدرشما امر کڑے وہ چھ دا ملک وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے دے دا انٹرنیٹی جرمنو دا مخنیوی قانون ناسم استعمال و دروی پدی موقع ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت تا ویلی وو چھ دا ایف آئی اے سائبر سانگتا دا انٹرنیٹی جرمنو دا مخنیوی قانون پی کا لاندے 2,800 شکایتونا ورغلی چپکی 13 درخواستونا دا خبریالانو خلاف دی دا فریڈم ہاؤس دا انٹرنیٹ خپلواکی نہ لرن کو حوادونو پا فیرست کے پاکستان ل سعودی عرب ایران او چین سرا تقریباً نستے راغلے دے دا بے پلے خبریالانو سازمان دا پاکستان لپارا استاسی اقبال خٹک بیا اویل چې د پاکستان حکومت نه غواړي چې ولس معلوماتو ته رسائی ولري خو د دې باوجود په هیواد کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده
انټرنیټ چې دغه وخت کې د حکومت په ډېر تیز نظر دی او داسې فیصلې روانې دي چې موږ ګڼو چې په پاکستان کې د انټرنیټ د لارې به هم غږېدل او معلومات حاصلول نو د هغې په ضد باندې دغه وخت کې ډېر کارونه روان دي او دا رپورټ د هغې کارونو داغی فیصلو داغی گامونو ما خیال کے صحیح عکاسی کوي خدا دی چھے پاکستان سعودی عرب نہ دے اور نہ یو ای دے اور نہ چائنا دے تل تک یہ مبارزہ ضرور تھا خلق گڑی چھے دادا غی حق دے
بلخوا دا واکمن تحریک انصاف گند او دا قومی اسمبلی دا انفارمیشن ٹیکنالوجی او ٹیلی کمیونیکیشن کمیٹی غڑی صاحبزادہ صبغت اللہ مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دا تورونا رد کړل چې گواکی موجودہ حکومت د ولس دا انٹرنیٹ د خپلواکۍ په حق کې نه دی او یا نه غواړي چې ولس معلومات ترلاسه کړي نوموړي زیاته کړه
یہ رپورٹ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور کوئی ایسی
منگ دا راپور ردو دا سی ہس خبر نشتا چی پا حقی زمنگ حکومت پابندی لگولی وی پا پاکستان کی خلکو تا دا انٹرنیٹ سہولت شتا پا فیس بک او ٹویٹر خو زمنگ کنٹرول نشتا دا حقوی خپل قوانین دی او حقا پر مخوڑی حکومت دا اوس دا لرو پرتو سیمو لکدیر چترال قبائلی زلی او دا غسی دا نورو سیمو دا انٹرنیٹ لپارا 1 ارب روپے منظور کری دی
دا فریڈم ہاؤس دا انٹرنیٹ پر برخہ کے خپلواکی لرون کو حوادن و پا فیرست کے جرمنی پنہا اویائیم امریکہ پا پنزا اویائیم نمبر راغلے دغه سے پا جزوی توگا دا انٹرنیٹ پر برخہ کے خپلواکی لرون کو حوادن و پا فیرست کے بیا ہند پا نہا سلوختم نمبر عراق پا یو سلوختم او بنگلہ دیش پا سلوختم نمبر دی
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال راډیو دا اوریدونکو د 400 یو سیدون کې ظاهر علی وای دی لته رسو کلن راهي سي اخبارونه خرڅوي او دغه کار ورته لپلار پات شو دی نو موږ وای د 13 ډیر شکلن راهي سي دغه روزګار دی او د پلار لوجي هم د خپل دغه پېشي سره شوق دی ظاهر علی د سهار په کلو کې اخبار خرڅوي ورسته 400 دی بازار ترازی او هلته اخبارونه خرڅوي خو نو موږ وای اوس یې د پخوا غون دی روزګار نه دی پات شو په دې اړه د مشال راډیو د خبريال حسن علي دا پوراورو چې د ظاهر علی پرغت پیل کی
اخبار مشرق
دغه د اخبار پلورونکو ظاهر علي دی چې په 400 کې د 13 کال راهسي اخبار خرڅوي. د 50 کلن ظاهر علي په وینا اخبار سره د دوی تعلق د پلار د وخت دی، ځکه چې د دوی پلار هم اخبار پلورونکو دی.
سره 1990 نه جوړ اخبار لګا او دا غلی اخبار دی. نو ولي سه وږي تقریبا 55 نه دا وی اخبار سره اوس پورږي لګیږي دا وی منډه تللی وي.
د ظاهر علي په وینا د دوی کوشش وی چې اخبار خپل گاک ته په وخت ورسوي، نو ځکه سحر 15 بجې په 400 کې د ورسپانو ایجنسی نه ورسپانی اخلي او بیا په مختلف ځایونو کې کور په کور ورکوي.
مار خو دې زموږ خپل ایجنسی سره موږ را روان یو د ډېر وخت نه ساري روزو کار لا اذان کې دغه ټیم موږ را منډې وو دي چوک کرا بس یې کلو باندې د اوس نه ساري جې موږ ګرځو دي کلو کې ساري ال دغه ګرځو بیا را شو بیا په روډ ولاړې دي. دې کې بعد باران نه شي دې کې موږ ته ولادت مولد نشته، بس په خپل صورت رحمت ورته ولاړو باران کې باران ته ولاړو ګرمه کې نور ته ولاړو.
ظاهر علي وایي داسې وخت هم راغلی چې اخبار خو خپل گاک ته کور په کور په وخت رسولي، خو دوی ته د دې معاوضه نه ده ملو شوی.
د دنیا کسان یو اوس انداز کسان شته خو مخورس کله چې اخبارونه شروع کړی دي حدیث نه خړ وړیا ټرانسفر شوی د خلکو او زمونږ پیسې هم سره 2000 3000 3000 هغه غزان سره وړي دي بے پتن نه لګي دی نو بیا موږ سره مالک پیسې منی دي.
نو مولي زیات کړه چې کله نه د رسپانو په نرخونو کې زیاتوالی شوی لوجه د اخبار اغستونکو کې کمی راغلی دي. د دې سوال په جواب کې چې د موبایل او انټرنیټ راتلو سره ستاسو روزګار څومره متاثر شوی د وویل
مخکې وجود کم از کم ماسه 350 اخبار خرڅو، اوس په دې وخت کې چې زه ځان خو برابر منډي وم نو 100 اخبار خرڅو اثر وجود نه پروت لري چې موږ داسې کسانو چې زما اخبار به غوښتل کور ته تو اکثر دلته بجې ګاډي کې وسره دل اخبار په څوک اخبار او اخبار دا به اخیستل ټیکه داران باندې ټینډري وراتي په اوسه کوم موبایل تر نت تر ولې دي بس چې له موږ زو اخبار غوښتل اول کتلی اخبار دومره دونه مخکې وکتلی.
اخبار پلورونکو ظاهر علي د کرې په کور کې د 50 بچو سره تر ډیر مودې راهسي ژوند تیروي. د خپلو مشکلاتو په اړه د وویل
دی وخت سره زموږ دونه حالت کمزوري دي چې موږ 4-500 روپۍ دې زموږ مزدوري ده، پر 4-500 کې زموږ خرچه هم دا ډوډۍ چې ساري په تیاری کې روزو نو چې موږ خپل خرچې لرو یقین کې موږ کور ته 400 روپۍ موږ کور ته دی وخت سره سړي زلو 15 بچي شي کور شي نو دی په 400 روپۍ په خیر کوي. سر
دیوای نغواړي خپل بچی اخبار پلورلو ته وهسوي، غواړي چې د دوی بچی په خسکولنو کې تربیه حاصل کړي، خدمالي مشکلاتو لوجه خپل بچی سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. ظاهر علي مشال ریډیو ته وویل پټوله ضلع کې سباندې 50 اخبار پلورونکو چې اوس د دوی شمیره 19 تا راغلې ده، خو د درې لسیزو راسې د اخبار سره د تعلق په وجه اوس د روزګار نشي پریښودی او نه دومره پیسې لري چې بل روزګار پرې شروع کړي. حسن علی مشاد ریډیو 400
اوریدونکو د سپتمبر 20 په ټوله نړۍ کې د امن ورځ په توګه ولمانځل شو. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت پر خپل پاڼه ورکړې چې پر دې ورځ باید د یوې داسې ټولنې د جوړېدو هڅې نور هم قوي کړل شي چې پکې ټول وګړي د ژوند بنیادي اسانتیاوې او انصاف ته یو شان لاسرسی ولري. خیبر پختونخوا او د دې صوبې قبایلي ضلع په خاصه توګه په دې 1300 کلونو کې د نامنۍ ښکار شوي دي. دا چې هلته د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو لپاره هڅې څنګه منظمې کړل شي او په خیبر پختونخوا کې څېړونکي یوې پرامنه ټولنې او په دې اړه هلته موجوده حالات ته څنګه ګوري نور تفصیل په دې رپورت کې.
هر کال د سپتمبر 20 د امن نړیوال ورځ لمانځل کیږي، خو د خیبر پختونخوا او خاص کر د قبایلی ضلع اوسیدونکي وایي دوی د هغې ورځې په انتظار دي چې په یو پرامنه ټولنه کې ژوند وکړي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي مجاهد وزیر وایي د کلونو راهیسې امن د قبایلی ضلع د اوسیدونکو یو مهمه غوښتنه ده.
نو داسې ورځ په مناسبت سره دی د امن چې کم دی دا یو صرف خواهش دی چې موږ داسې د امن ورځ ووینو او موندی یې کړو، چونکه اوسه پورې زموږ په قبایلي سیمه کې داسې ورځ نه ده راغلې چې موږ به داسې خوشحاله تېره کړي چې امن دی.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي د دوی سیمې د نامنۍ ښکار شوي دي او د امنیت پر ځای کولو لپاره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د قبایلي سیمو د ځوانانو د یو غورځنګ جوړېدل یې هم یوه نښه ده چې د دغه غورځنګ مشران او پلویان وایي دوی په خپلو سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره راوتلي دي او امن یې تر ټولو مهمه ناره ده. دا چې په یوه پرامنه ټولنه کې ژوند کول څه معنی لري او یا د یوې ټولنې امن څه ته وایي، په ځواب کې لیکوال حیات روغانی وایي
امن یو په
پروبلم ټوله دا ده چې پاره کې تاسو د خبرې دی وی هغه تاسو ته د خپل رائے د اظهار ازادي وی تاسو رضا وی رنګي چې زه دا خبره کوم سوبما اورټي سوبما سپکی سوبما جوبل کی سوبما اوچ څه څه له تعمیري کار څخه هم دی پاره باندې بزر د څه طبي یا غیر طبي د لکې سره نه مستی
د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې د وی اوګدې مدیراهي سي د نام نه ښکار دي دغلته د بمی چاودنو هدفي بریدونو پوځي عملیاتو د دغې له وجې کډوالۍ د خلکو ژوند سخت ځپلی دی. له باجوړ نه پر سیاسي او ټولنیزو چارو کالم لیکونکی مولانا خان زیب د سپتمبر پر 27 مشال ریډیو ته وویل د افغانستان موجوده حالات یو ځل بیا دوی د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
وزیرستان پورې څومره هم چې دا سیمه ده نو دلته کې یو نوی چاپیریال پیدا کیږي. حالات نوی را روان دي. د افغانستان نفس دلته کې په خلکو کې ډېرې سختې یارې طرحې پورې دي. د روزانه امروزه په بنیاد باندې دلته کې پیښې کیږي. پرون هم زمونږ د باجوړ په سیمه کې د ناوګۍ تحصیل کمانګری سیمه وه، د تحصیل چمرکنډ سیمه وه، د مومندو سیمه، د وزیرستان په سیمو کې د بدامنۍ پیښې شوي. سیکورټي فورس هم په هغې کې په نښه کیږي، مشران هم په هغې کې په نښه کیږي.
په افغانستان کې د تیرو سلوېختو کلونو راهیسې روانې جګړې او ناامنۍ د افغان ولس ژوند متاثره کړی او هلته د طالبانو په واک کې د یو ځل بیا راتللو سره د ناامنۍ خورېدو خطر هم زیات شوی دی. بلخوا د امن پر نړیوالې ورځې له مشال ریډیو سره په خبرو کې حیات روغانی وایي د یوې پرامن ټولنې مطلب یوازې دا نه دی چې هلته دي بمی چاودنې نه وي، بلکې هر تن ته د ژوند بنیادي او ضروري اسانتیاوې رسول د یوې پرامن ټولنې جوړېدو بنیاد.
ناری ناری اگر ناری زمین اشتہار بازی شولا، جذباتی اشتہار بازی شولا،
بلخوا سیلون کی دا هم وای سک کال پر 27 سپتمبر د امن نړیوال ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال تیره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د خیبر پښتونخوا خاص کر قبایلی ضلعو کې د نامنۍ د خورېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې پای شیبو تر رسیدلی یو ځل بیا ورزو زموږ همکار اسرار عالم مومن ته له هغوی د دې ساعت لنډ خبرونه.
د مسجد قبایلی جرګې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان د مزدورانو په احتجاجي کیمپ د مبینه تشدد خندنه کړې. پرون په ټانګ کې د مسجد قبایلی مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت غوښتي چې هغه پولیس چارواکي دې له دندې لرې کړي چې د دوی په خبره په کوټ کې مرجوبند سیمه کې یې په مزدورانو تشدد کړی. بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ډیو سره خبرو کې د پولیسو لخوا په مزدورانو د تشدد تورونه رد کړل. په ماین چاودنو کې د مزدور شوو کسانو دغه احتجاجي ناسته چې د سپتمبر له 16 نن تیرې هیڅ دوام لري په لوال یې غوښتنه کوي چې سیمه دې له مالونو پاکه کړل شي او مالي مرستې ورسره وشي. د بلوچستان په شمالنګ سیمه کې د کویلې په یو کان کې څلور کان کې دنکې وژل شوي. د مشال ډیو خبریال وایي چې په کوم کان کې د زردنګیز له عمله رامنځته شوي د خبره وجل شوی کان کې دن کې چې دو پکې ورونه دي تعلق د بلوچستان له جوب سره دی. بلخوا په کوټه کې د بلوچستان معدنونو ادارې مشر ویل چې د دې کسمور کسانو ضد به قانوني کاروایي کوي. په پاکستان کې له کرونا وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 40 کسان مړ شوي دي او څه باندې 2300 نور پرې اخته شوي دي. د کووید-19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې شمېرو تر مخه تر نن سهار پورې په پاکستان کې د کرونا وهلو کسانو ټول شمېر 2,28,278 ته رسېدلی. ویبپاڼه لیکي چې تر اوسه له دې وبا 2,30,400 کسان مړ شوي او 1,40,919 پرې بېرته رسېدلي.
اهم دی او په انګار کې په یو هدف دې کې د تنوع شوی د پیښې ویني شاید د نن خپل په شپ مشال دوه چې نو صاحب تر رباط خارته زمينه هي په مرګ تاسو نه څنګه د وسلواله د تیل په پمپ کې په ولاړو طالب ساتونکو د ځکري چې عملګي د تنه په وجل شوی تر دې دما د پیښې موري چانه د مملکې پر تیری شم یو یک شم په پوزل رباط کې چاودنه چې د دوه تنو طالب ساتونکو په ګډون کې وټنه وجل شوی وو. زموري دای دلی خراسان څنګه نه دی. اوریدونکو لن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com اوریدل او لوستل شي. ول دې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر پاڼه هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتل شي. اوس زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اسرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار پلوشاباس له تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.